ستړی مشاهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما په دغه یو ساته خبرونه کې تاسو تار کلی وې. ما د خبرونې په لومبې برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه تبصرې وړاندې کړو. په دویم نیمه کې به زموږ ونیز خبرونه سروې اورې. په لومبې د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه اورو. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلی دی چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پښتونخوا خراب امنیت لپاره غورځولې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د وکشته ډوبېدو په پیخه کې 14 پاکستانیان مړ شوي او 10 نور لا درک دي، او اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند تړون څخه د سرغړونې تورونه پوری کړي. د خبرونو تفصیل. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلی دی چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پښتونخوا خراب امنیت لپاره غورځولې دي. نوموړي پرون د چارسدې په شیرپو کې د حیات محمد خان شیرپو د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې د صوبې او مرکز حکومتونه د بل چا په اشارو چلیږي.
د دې صوبې د جنوبي اجزا چې دې انته اړو حکومت نشتا انته د مقام نه پسو په سړک شیتلې روزانا دا دهشتګردي چې حکم عمل دې پاره کې دا پکیږي.
غونډې ته په وینا کې د مزدور کسان پارټۍ مرکزی مشر افضل خاموش وویل چې دا مهال په صوبه کې دوه حکومتونه دي چې یو له سهاره تر ماښامه او بل له ماښامه تر سهاره خپل فعالیتونه کوي، او چې څوک د امن لپاره غږ پورته کوي یا خو لا درکه کیږي او یا وژل کیږي. حکومت د غونډې د ویناوالو د څرګندونو په اړه تازه سنې دی ویلي، خو له دې وړاندې اداوې کړي دي چې امنیت تجمن دی او د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 14 پاکستانیان مړ شوي او 10 نور لا درکه شوي دي. وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان د سفیرانو یوې ډلې د لیبیا زاویه ښار ته سفر کړی دی، د چارواکو سره یې کتلي او د پیښې په اړه معلومات راټول کړي دي. بیان زیاتوي چې د ناتایید شوو راپورونو تر مخه په کښتۍ کې 3 پاکستانیان سپاره وو چې تر اوسه پکې د 1400 مړي موندل شوي دي. د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په پیښه کې 38 کسان ژوندي پاتې دي چې یو یې په روغتون کې او 33 نور د پولیسو په تحویل کې دي. وزارت د راپورونو پر اساس د 10 نورو پاکستانیانو د لادرکه کېدو خبر هم ورکړی دی. یادونه وړ ده چې 13 میاشت هم مراکش ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې له 80 څخه زیات وګړي مړه شوي وو چې 14 پاکستانیان وو. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلی دی. د هب ګډاني زندان یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون مشال لیډو ته وویل چې د سند پولیسو علي وزیر د ځانه سره سکر ته وړی دی. سند حکومت او پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سند په سکر کې د پروري په لومړۍ نیټه په درج مقدمه کې په علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوس پر ضد د ویناګانو او خلکو د راپارولو تورونه پوری کړل شوي دي. په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر هدایت الله پښتین بیګا په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د علي وزیر پر ضد نوې مقدمه جالي وبلله او زیاته کړه چې هغه د تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د ګډاني په زندان کې بند وو، نو بیا یې د فروری په لومړۍ نیټه د سند په سکر کې جلسې ته وینا څنګه وکړه. د یادونې وړ ده چې علي وزیر د اسلام آباد پولیسو تیر کال د اګست په 3 نیولی وو او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې بندي دي. نوموړي په ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلۍ د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د پارلمان د غړو میاشتنۍ تنخواه 15,19,000 روپو ته پورته کړې ده. د کال 2025 لپاره د پارلمان د غړو د معاشونو او امتیازاتو قانون لدی وړاندې د پاکستان سینټ هم منظور کړی دی. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنس د راپور تر مخه پرون د سپیکر آیا صادق په مشرۍ د قومي سملې په غونډه کې دغه قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظور شوه. د قومي سملې او سینټ د هر غړي میاشتنی معاش د 1,80,000 څخه 15,00,000 او 19,000 ته د زیاتولو وړاندیز د سپیکر آیا صادق په مشرۍ د قومي سملې د مالی چارو کمیټه کړی وو. او اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند تړون څخه د سرغړونې تورونه پوری کړي دي. تر دې دمه د تړون په وروستي پړاو کې حماس د ټاکل شوو 33 یرغمل شوو کسانو څخه 14 او اسرائیل د نږدې 2,000 کسانو له نوملړ څخه 655 فلسطینی بندیان خوشی کړي دي. خو اوس ممکن د اوونیزو تبادلو لړۍ وروستو لاغې ګډه وډه شي چې حماس اسرائیل د تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او وی ویل چې د شنبې د ورځې د یرغمل شوو کسانو خوشی کول به تر بلې خبرتیا پورې وځنډي. د دې په عکس العمل کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې که حماس د شنبې په ورځ د پلان سره سم یرغمل شوي کسان خوشی نه کړ نو د غزې اوربند به پای ته ورسیږي. دا د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه موردا اوس سره زمونږ به موضوع ته په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا د نامنې د مخ په زیاتېدونکو پیښو سره مخ ته. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پښتونخوا خراب امنیت له پامه غورځولې دي. نوموړي پرون په چارسده کې د حیات محمد خان شیرپو د 50 تن په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. پر دغه مهال نورو سیاسي مشرانو هم په صوبه کې په خراب امنیت خپل اندېښنه ښودلې ده. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره د حیات محمد خان شیرپاو د 50 تلین په مناسبت د فروری په 11مه د 400 ضلع په شیرپاو کلی کې د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هیواد د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره کولو تور ولګولو چې د صوبې حکومت د عمران خان په خوخه د زندان نه چلیږي او مرکزی حکومت د اسټابلیشمنت د خوخي په اقداماتو عملی کولو مصروف دی او د پښتونخوا صوبې د امنیت جدي مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مرکزی حکومت کې عمدا صورت حال دی. دا کو د جیل نه پرمور کنټرول چلیږي. ناغا د بل ځای نه پرمور کنټرول باندې چلیږي. د دې صوبې مسایل او طرف تا چا توجه نه دا ورکړي. جدی صوبے دا جنوبی اجزا چیدی انتا اڑو حکومت تشتا آنتا دا مقام نپسو پسر کشیت لے روزانہ دا دہشت کردے چلاکم عمل دے پاگے کے اضافہ کی گی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیادہ کرا چی دا دوی گون با پا حیوات کی دا حقیقی جمہوری نظام را جوڑاولو دا پارا خپلا مبارزہ جاری ساتی. د قومي وطنګون د سیاستوالو ترڅنګ د جلسې ته د پاکستان د مزدور کسان پارټي مرکزی مشر افضل شاه خاموش هم وینا وکړه او هغه هم د صوبې او مرکز لخوا د صوبې جدي مسلو ته په پاملرنه نه کولو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
نه دا هم کزه د امن خبره کوم نو زه وکیل کیګم زه تختول کیګم نن هم په دې وطن کې د حکمرانی طبقه سره زمرد بیماری علاج نشتا حقیمن پر چوکی یو تماشا سازه کړی دا جلسی دی جلوسونا دی چو کوئی وینیو چو کوئی پری خودا نن هم پدی پختونخوا صوبہ کے دو حکومتون دی یو دا ماخام نفسی او یو دا نور خطور دا نور پری وطو پوری
حکومتی چارواکو د قومی وطنګون د دې جلسې پر ردی عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې د صوبې او مرکز دواړو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پښتونخوا صوبې د امنیت او نورو مسلو حل کولو لپاره اقدامات کوي او په صوبې کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
اردن کو سرزو کوارتہ چرتہ چر دکاندارانو اتحادیو ویلی دی چې د خاروالے د ادارې یا ټیمې سره د یو کم سلو کلنو لپاره د دکانونو د اجارې لوازنامه شوې ده. خود دیرش کالا ورستو د خاروالې چارواکي په دې کې بدلون راوستل غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. دوی وایي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. بل خوا چارواکي وایي چې دا اړوند د محکمې د صوبایي سکتر په وینا یو کمیټه جوړه کړې ده چې د دکاندارانو ستونزې به هواري. نور معلومات ممتاز بنگش راکړي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې دکاندارانو ګواښ کړی کچېری صوبایي حکومت او ټی ایم ای یا د خروالۍ محکمې د دوی دوکانونه په زوره خالي کولو هڅه وکړه نو دوی به مجبوره شي چې د اړوند محکمې پر ضد تحریک پیل کړي. دکاندارانو یې په اړه مشال ریډیو ته ویلي د خروالۍ محکمې یا د ټی ایم ای اړوند چارواکي د دوی سره ترسره شوي یو کم سل کلنې معاهدې نه په شا کېدو هڅه کوي او د دوی د اجارې مدت غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د دکاندارانو اتحادي یو مشر محمد فهیم یې په اړه د فبروري په یولسم مشال ریډیو ته ویلي دا د یو یا د دوو دوکاندارانو خبره نه ده بلکې په سلګونه دوکانداران داسې دي چې د اجرې معاهده نوي کولو ته اړتیا لري.
دا تاسو مخکې نه ونیسئ د کمنی باغ سره مخامخ کوم دوکانونه دي اډې کې نه نه دي په مین بازار کې شته په غلی منډۍ کې شته دي په تحصیل نلاند شته دي په پولیس لائن باندې کین تڼې سره مخامخ شته دي نو دا پورا بازار ده کې تقریبا 400 پلس لیز هولډرز دي.
د مدني ټولنې یو فعال پیر شنواز ویلي اړوند محکمې څو کاله وړاندې دوکاندارانو ته دوکانونه ټکلې شوې مودې پورې په اجرې ورکړي ول. اوس چې کله د یادې محکمې چارواکو ولیدل چې کوهاټ کې کاروبار په خکېدو دی نو اوس وایي چې د دوکاندارانو ګټه زیاته شوې باید چې اړوند محکمې ته دې هم زیاتې پیسې ورکړې شي.
که چېرته ماته ټي ایم ای یا ایل سی بی لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې رکړې وي خو به زور ته هم چیرې ز پروفیٹ ګټم ماته ملويږي لګیا دا نو ته ما سره هغه برابر شریکي دا لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې نه دا لیز بیس باندې دا ماته لیز کې ملاو دا کچې ته اکارډینګ ټو دی اگریمنٹ ز کمې کوم تا ته خپل کرایا ز نه در کوم پټم باندې یا پورا نه در کوم نو دا ته حق د ته ما خلاف کارویو کا.
د بازار د مشترکه اتحادیو مشر امیر خان افریدی مشارې دو ته ویلي دا سخکاری چې اړوند د محکمه د صوبایي حکومت په وینا د دوی سره زور زبردستی کول غواړي خو د په خبره دا به د محکمې لوی غلطي وي ځکه چې دکاندارانو سره د سپریم کورټ امر موجود دی په کوم کې چې سپریم کورټ د مایدو غزولو او په کریا کې د 10% زیاتوالي امر کړي کوم لپاره چې دکاندارانو تیار دي خو که بیا هم د محکمې مشرانو یا صوبایي حکومت د دکاندارانو غوښتنې ونه منلي نو دوی به مجبوره شي چې احتجاج پیل کړي.
وګوره قانون نه لیر نه تختیدنو خبره نه ده تاجر سره خو یکی ولیر ده بیا به درنام ورکو په مختلف بازارونو کې جلوس به هم باسو د دې لپاره علما کرام هم سره مذهبي قوتونه هم دي دا ټول دو دې لپاره درنه جلسه جلوس اخیری هرتال به وکړو.
کوهاټ خار کې زیاتره بازارونه د خروالۍ محکمې په ځمکه جوړ دي کوم چې اجاره لرونکو ته په مخه یا په درې پړاوونو کې یو کم سلو کالو لپاره په اجرې ورکړې شوي وه. خو دوکانداران وایي درې دېرش کلنه معاهده سرته رسېدو نه وروسته ورته په زړو شرطونو یا د محکمه د اجرې مده نوره غځولو ته تیار نه ده. خو بلخوا د خروالۍ محکمې تحصیل مشر یا ټی ایم او محمد شعیب د فبروري په 11 ټلیفون د لارې مشارې ډو ته ویلي د اړوند محکمې صوبایي سیکرټري په وینا یې د دوکاندارانو یا د ز هوارولو لپاره د دوکاندارانو مشرانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلې دي. د سند حکومت او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د سند په سکر کې د پرورې په لومړۍ نیټه درج مقدمه کې پولیسو په علي وزیر بیا د ریاستي ادارو پر ضد د ویناګانو او خلکو د راپارولو تورونه پورې کړي دي. علي وزیر دغه تورونه ردوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر هدایت الله پښتین بیګا د پروري په 11 مشال لیډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر د سند سکر پولیسو په یو بل مقدمه کې نیولې دي او د پروري په 11 د ګډانی زندان څخه لزان سره سکر ته وړې دي.
علي وزیر نن مازیګر یو ځل بیا سکر پولیسو د ځان سره یوړلو او دوی دا اف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په دبانی په سکر کې اف آی آر کټ شوی دی.
ہدایت الله پښتین زیاته کړې چې علي وزیر د سکر پولیسو په یو دروغجن مقدمه کې نیولې دي. نوموړي په وینا چې علي وزیر د تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ګډانی په زندان کې بند دی، نو بیا علي وزیر څنګه د سن په سکر کې جلسې ته وینا وکړه؟ د سن حکومت او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سن په سکر کې د فروری په نومبئی نیټه درج مقدمه کې پولیسو بیا په علي وزیر تور پورې کړی دی چې نوموړي د فروری په نومبئی نیټه په سکر کې د جلسې په محال د ریاست او فوج په ضد ویناګانې کړي او خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د سن پولیسو دا تازه مقدمه او بیا علي وزیر په داسې حال کې سکر ته بوتللې چې نوموړی د بلوچستان په حب کې ځایي عدالت د جنوري په 1 په درج مقدمه کې بری کړو. خود خوشی کې دوه وړاندې د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي درې ایم پی او لمخي علي وزیر د ایوي میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر کړی وو، او نوموړی 13 د 2023 د نومبر د 14 راهسې د ګډانی په زندان کې بندو. بلخوا د حب ګډانی زندان یو چارواکي چې نه غوښتل چې نومې واخیستل شي مشال لیډیو ته ویلي، علي وزیر د فروری په 11 مازیګر د سکر پولیسو ته سپارل شوی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي، د پنجاب او بلوچستان وروستو اوس حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر په ضد په سند صوبه کې دروغجنې مقدمه جوړیږي.
د ریاستي ادارې په شمول د پاکستان دغه پارلماني جماعتونه دا ګرد ګټ جوړ دی، هغه خلق هغه قوتونه په مخ راخي چې هغه په دې ملک کې د ظلم خلاف خبره کوي، د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي.
علي وزیر 13 2023 د اگست په 3 اسلام آباد پولیسو نیولې وو، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. د اسلام آباد، راولپنډی، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند وروستو نوموړی 13 2023 د نومبر په 14 بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی وو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی. هغه د 2023 د نومبر په 14 د ډرا اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو، او د نومبر په 21 د ضمانت وروستو له زندانه خوشې کړل شو. تر دې مخکې د پیښور پولیسو د 2006 په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستي ادارو په ضد د کرکې خبرولو او ویناګانو کولو په تور په 5 مقدمو کې خودل شوی و. چین موړی په کې نږدې 6 میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو، او په ځنې مقدمو کې د ضمانت او ځنې کوي د بری کېدو وروستو د 2023 د فروری په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشې شو. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د نیاز علی راپور واورېد، او ټاکل شوی دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان با د پاکستان په سفر باندې راځي. دا وخت را سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دغې نه تازه معلومات لو. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوی؟ په خیر.
ډیره مننه تاسو. شکریا.
ډیره مننه جی تاسو. داسې خبرونه دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پاکستان ته روان دی، دغې سفر دی. نو د دغې سفر په اړه که راته معلومات شریک کړي، د دې اهمیت څه دی؟ ځکه چې پاکستان چې دی په دې وخت کې د یو ډېر یوازې والی سره ښکار دی، او د اردوغان سفر چې دی نو یقینا دا خو ډېر مهمی.
سلام تاسو ته، تاسو کتونکو ته. په اهمیت باندې به هم خبرې وکړو. خاول به د بهرنیو چارو د وزارت چې کوم بیان جاری شوی دی د ترکیې د ولسمشر
جی
پاکستان تر سفر په اړه باندې، په هغې به مختصر د بیان ذکر وکړو. چې بهرنیو چارو وزارت بیان وایي د ولسمشر سفر نن شروع کیږي د ترکیې، دوه ورځنۍ به وي، سبا به هم دلته وي. او د سره په پلاوي کې وزیران دي، اعلی چارواکي دي، او دغه رنګې نور کسان تاجران هم پکی دي. او دویم دا په سفر کې د چې کوم مهم یو بل په ایجنډا باندې یو موضوع دا د پاکستان او د ترکیې د ستراتیژیک همکارۍ په اړه باندې یو کونسل دی، شورا ده، د هغې په غونډه کې به د خپل پلاوی مشر کی د پاکستان لخوا به وزیر اعظم شهباز شریف چې دغه په بلنه دی د پاکستان سفر کی هغه کوي. او دا چې کوم کونسل دی دا د ستراتیژیک همکارۍ دا چې کوم مهم سیکٹری دی، شعبے دی، پائک تجارت دی، سرمایہ کاری دا، بینک، بینکی نظام دی، توانائی دا، دفاع دا، زراعت دی، ٹرانسپورٹ و مواصلات، اطلاعاتی ٹیکنالوجی او دا قدنگی تعلیم، نو دی دا دی پاڑا باندے دا مهم فیصلی کی دا ہم کرے دوڑا ہوا دنگا دی گونڈا دا بیا دا سر پا دی سفر کے تاجران ہم دی دا پاکستان او دا ترکی دا سوداگر و تاجران او دا کمپنو دا مشرانو بجلا ہم یو کانفرنس بھی چاگی تبا ولسمشر د ترکیه او د وزیر اعظم د پاکستان هم سفر کی. ترکیه د وړاندې نه پاکستان کې په ځینې برخو کې سرمایه کاری کی. تاسو ته به یاد وي چې کله د پیښور او د اسلام آباد ترمنځ موټر وی شروع کړ هغه وخت کې نو ترکیه کپنې ته دا بهر نو یو دا دویم دا چې بهرنیو چارو وزارت وی په ځینې معاهدو باندې به دستخط هم کیږي د همکارۍ په اړه باندې. نو بهرحال سفر تاسو اهمیت سفر ځکه اهمیت هم د پاکستان یو خو تاسو دغه خبره موږ دا چې یو ځینې خلک دا سوچ کوي چې د پاکستان یوازې دی او نور ملکونه ورسره دومره تعلق نه ساتي. زما خیال دغه سفر هم یو پیغام دی. بل پخپله باندې وزیر اعظم تیره شپه واپس راغی د متحده عرب اماراتو سفر باندې دوه ورځنۍ هلته هم څه کانفرنس کې ګډون کړی و او نن سهار بهرنیو چارو وزارت وویل چې کوم د چې کوم هغه د اټمي توانایي په اړه باندې چې کوم یو نړیوال اداره د داغې مشر هم نن پاکستان ته په دوه ورځنۍ سفر راغلی. نو پاکستان کوشش وکوي مشکلات ورته شته دې کې شک نشته په ځینې مسلو باندې کشمیر مسله ده افغانستان مسلې دي لیکن بیا هم پاکستان یو کوشش کی چې نړۍ سره خپل لړ کیو ساتي. خو ترکیه او پاکستان تعلقات د سې د خو په ډیر شوبو کې ډیر خپاتې شوې دي. نو لکه دا د دې کونسل چې ما ذکر وکړ دا هیڅ پیغام غونډه ده نه پینځه غونډه وړاندې هم شوې دي.
صحیح ده. نو ډیر مننه کوم تاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړو او خو ورځ دل غوړم. ډیر مننه. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې میشت افغان کډوالو د پاکستان په ګډون له زر نورو هیوادونو د کډوالو او پناهغښتونکو په زوره د بیستلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې و غونډه وشوه چې د کډوالو په ګډون پکې د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. په غونډه کې د یوې لسکسیزه کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه چې د نړۍ د بیلابیلو حکومتونو سره به تماس نیسي او مرسته به ترې غواړي. له اسلام آباد راشد خټک نور حال راکړي.
دا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو لخوا را جوړې شوې وی غونډه د ګډونوالو شعارونه دي. په 11 فروری په دې غونډه کې افغان مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو د ځنه هیوادونو په زور د کډوالو او پناهغښتونکو د ویستلو په ضد کمپاین پیل کړو. غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغه کډوالو په زور له ویستلو ډډه وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د واک بدلون نه پس پاکستان ته راغلي دي. وینا کوونکو د نړۍ په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د دوی مرسته وکړي او دریم هیواد ته د دوی د انتقال او هلته آبادولو پروسه چټکه کړي. په غونډه کې یوه لسکسیزه کمیټه هم جوړه شوه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو او اولسونو سره تماس ونیسي او مرسته ترې وغواړي. د دې کمیټې یو غړي احسان الله احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی بل لار نه لري او مجبور دي چې نړۍ په خپل بد حال خبره کړي.
متاسفانه سلور کال تیر شولو او په دې کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې امریکا کې سیاسي نظامونه بدل را بدل شولو او پالیسیانې د مهاجرت په خلاف سخت شولې چې لدی سره دلته په پاکستان کې ترکیه کې ایران کې دوبۍ کې قطر کې البانیا کې افغانانو ته ډیر زیات مشکلات جوړ شولو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د مارچ تر 23 نیټې پر ټول کډوال د اسلام آباد نه وباسي. په دې سربېره حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو بیرته افغانستان ته لګولو پریکړه هم کړې ده. البته د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو ته تر جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. په غونډه کې د جنبش ازادي فانوس زنان افغانستان مشر حاجر ازاده مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي. البته دوی دغه غونډه ته خوشبین دي.
اوس پولیس هر مهاجر چې کچیر دوی ویزه هم لري دوی نیسي او د اسناد ته نه ګوري. ډیره بده چلند ورسره کوي لکه چې موږ ډیر د حقوق فعالان او د ښځینه حقوق فعالان دلته حاضر و موږ ډیره په نیک نظر او په ډیره مثبت نظر ورته ګورو او هیله کوو د پاکستان د حکومت څخه چې دا زموږ ناسته پکې ډیره جدي توګه ورته وګوري.
د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناد کډوال نیسي.
داسې اس کیس مسر کاروایی نه روانه چې په هغه کې امتیازي سلوک ته افغانانو سره رواني. هر هغه سړی چې په اسناد باندې پوره د قانوني طریقې باندې پاکستان ته داخل شوی دی او هغه ایون پناهګزین دي یا کاروباری په سلسله کې راغلي دي پاکستان ته، هر هغه سړی چې په اسناد باندې پوره د هغه خلاف اس قسمه قانوني کاروایی نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ای سی آر باندې هم نیوکې وکړې چې د دوی مرسته نه کوي. خو په اسلام آباد کې د یو این ای سی آر ویان قیصر افریدی دغه نیوکې رد کړې او مشال رډیو ته وویل
زمون کوشش دا دی چې مونږ ټولو ته ځان ورسو کا غره ریفیوجیز یا کا غا زایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي د پی آر کارت ولر د پاره خو اکاونټ سم کولای شي هر یو دا کولی شي خو دا کم نوی خلک راغلي دي نو دا حکومت ريجستره کړی نه دي ظاهر ده چې د دې سره د دې مختلف چیلنجز دي در پیش دي دې ته ظاهر ده چې ستونزې شته سایکولوژیکل مشکلات هم دي وته پولیس هم چې کم ده دلته کې دي ار اس شي نو زمون چې کم ده اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دي هغه به زمون سره خپل وکیلانی هغه موږ تاړو تلاړ شو دا خلک موږ اخلاص کو یا عدالتونه تلاړ شو دي کې سونه به موږ کو
د پاکستان د کورونایو چارو وزارت د ارکامو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي او ډېر یې دریم هیواد ته د تلو لپاره انتظار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په خیبر کې یوې نا دولتي ادارې پیس ان جسټس د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدونکو وروستو ځایي ولسته د قانون او قضایي نظام په اړه د معلومات ورکولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلی غونډې را جوړوي او هڅه کوي چې په خلکو کې د هغې د بنیادي بشري حقونو او شخړو د هواري لپاره د عدالتونو نه د ګټې پورته کولو په اړه بیداری پیدا کړي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور تفصیل راکوي.
په دې کمپین کې کار کوونکی قانون پوه ایډوکیټ خان کریم مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځېدلی او په دې باندې د خلکو د پوهې لپاره دوی دا کار پیل کړی.
مونږ په علاقه کې ځای په ځای باندې یو آگاهي پروګرام چلوو لیګل اویرنس په نوم باندې او په هغه کې خلکو ته دا شعور ورکوو چې تاسو د ځمکې په تنازع کې عدالت ل رجوع کولای شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولای شي، جنگ جګړه په شکل کې یا د غلا وغیرہ په شکل کې تاسو ای سی چول ای اف ای آر لا دا قانون مونږ ته حاصل شوه دی، هغه ته تاسو رجوع کولای شي او دا اویرنس په هر هغه کې ډیر پکار دی، ځکه چې مخکې خو زمونږ یو خپل سیستم وو، پولیټیکل اډمنستریشن وو، هغه وو الینالو دا قانون به زمونږ لپاره اوس خو څنګه پاکستان کې هر شهري ته حق حاصل لې په دغه سره طریقه باندې مونږ ته په فاټا کې چکم د زم شو دی
پیس اینڈ جسٹس نیٹورک په نوم نا دولتی ادارې د خیبر ضلع کوارډینیټر میر محمد پردی ویل چې د دې کمپین مقصد دا هم دی چې د ځایی سړو ترڅنګ ښځو ته هم په آئین کې د دوی بنیادی انساني حقونه وښایي او عدالتي ډانچې او کار نه خبر کړي.
مونږ چې کوم اصل هغه داوا چې په جرګه سیستم کې هغه کوم صنفي لیول باندې برابري و هغه کې د خواتین کمی و د زنانو نو پغې بیس باندې دا کوم سیشن چې په عدالتي بیس اویرنس آگاهی مهمونه مونږ په مختلفو علاقو کې وکړل چې د دې مقصد دا و چې خلک د کوم د عدالتي سیستم دی دا غینه با خبره شي او دا کوم پروسیجر دی او کوم د عدالت سټراکچر دی پغې باندې باقاعده مونږ سیشن واغستلې.
په خوانی اف سی آر نظام کې بعد د قبایلی جنسي پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی اختیاراتو ترڅنګ عدالتي اختیارات هم وو او په یو وخت به د انتظامی افسر او د اډیشنل میجستریټ په توګه کار کاوه. پولیټیکل ایجنټ به د اف سی آر د قوانینو لاندې د ځایي مشرانو په سپارښتنو د مقدمو فیصلې کړې او د ده فیصله به یوازې د کمشنر په عدالت کې او یا هم بیا په فاټا ټریبونل کې چیلنج کېده او قبایلي ولس کوم های کورټ یا سپریم کورټ ته رجوع نشو کړی. خو اوس قبایلي ضلعو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم ورغځېدلی او اوس قبایلي ولس کولی شي چې د انصاف حاصلولو لپاره د اعلی عدالتونو ته هم ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د اونیز خبرونه سروې. نن په دې خبرونه کې په ناروې کې د میرمنو د حقونو اصولې د مبارزې پلوشا کاکړ خبرې اورې. لدی سره زموږ همکارې پلوشا سحاک د دې په ژوند او مبارزه خبرې کړې دي. راځي چې د خبرونه وو.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پختنو خزو د ناست راوړنو پاړه اونې زخبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخابرو پختنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پختنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناست راوړنو پاړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال رادیو اوریدونکو او د یوټیوب او فیسبوک باندې کتونکو ستړي ماشي. سروې اونیز خبرونه ده او زه پلوشا سحاک تاسو ته په دې خبرونه کې خراغ لاست وایم. نن را سره په خبرونه کې میلمنه پلوشا کاکړ ده. پلوشا کاکړ چې وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره هڅې کولې او وروسته بیا د ښځو د چارو وزارت اداري مالی مرستیاله پاتې شوه. دوی اوس مهال له هیواده بهر دي او په ناروې کې ژوند کوي. د میلمنی په ژوند او په هنر په اداغې په لاسته راوړنو په دې هر څه به خبرې کوو. پلوشا کاکړ صاحب، تاسو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم او ډیره زیاته مننه چې تاسو زموږ بلنه ومنله چون تاسو په رخصت باندې وئ. مننه تاسو نه، زما هم نامې پلوشا
جان د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته لیدونکو ته خپل ځانګړي سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې زمنګ دا आवाज ټول پښتنې مېرمنې چې په لار او بر کې ژوند کوي او د سره په خوګونو یو اوري او خوشاله یم چې زه تاسو سره مننه.
تاسو ته هم ډیره مننه. نو پلوشا کاکړ صاحب، راځه پیل به وکړو له دې نه چې تاسو په افغانستان کې کوم سیمې سره تعلق لري.
زکه کله افغانستان وی ما زه مشخص سیمه ماته دومره مهمه نه ده زده افغانستان ما. او بیا هم خو په ځانګړي توګه هر چا ته خپل د ماشومتوب ځای او د زیږیدلو ځای ورته ګران وي. زه په ننګرهار کې زیږیدلم، د بیسودو په کلي کې زیږیدلم چې د ننګرهار ته نږدې د بیسودو پلتر څنګ یوه سیمه ده او د جمالی کلي کې زه زیږیدلم.
خا، او کدا هم راته وای چې تحصیل مو چیرته کړی دا او کوم ځای کې تاسو ډیر وخت تیر کړی دا په ننګرهار کې ک مثلا په مرکز کې ک په دې اړم تاسو خپل معلومات راکړي.
او زه دا پښتنه ده، ماته دا ډیره جالبه ده. چاره نه دا پوسنه ده چې چیرته ډیر اوسېدلې وي. زه ډیر په کابل کې اوسېدلې ما، مګر زما د پلار د دندو په وسیله چې هغه به چیرته کار کو نو موږ هغه وخت چې کوچنیانو هر ځای ته د افغانستان هر ولایت ته تقریبا تللی استو ډیرو ولایتونو ته هر ته به نه وایم ټولو ته تللی یم. څه په کاري وجه تللی یم او څه د پلار د ژوند او د کوچنیوالي په وجه. ما تر شپږم ټولګي پورې مکتب ننګرهار کې په بیسودو کې ولستو. بیا وروسته د هغې نه زه لاړلم موږ کندوز ولایت ته لاړلو. بیا په کندوز کې مې هلته مکتب ولستو په نامه د نسوان مرکزي و هلته مې درس ولستو. بیا د جنګونو د وجه نه د هغه ځای نه بیرته واپس راغلو کابل ته. یو څه موده نور تر زما پوهنتون دوره نور د مکتب دوره مې ټول په کابل کې ولسته ده او ختمه شوې ده او زما کوچنیان هم تعداد په کابل کې شوي دي.
ډیر ښه. نو تاسو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې تاسو اوس په ناروې کې دا څنګه
ژوند همیشه په ستونزو سره مخامخ یو زمونږ په خصوص زمونږ په هیواد کې مونږ د ناخواله د وژنه د جنګونو د وژنه د نامنۍ د وژنه لکه څنګه چې ماجرین زمونږ ډیر شو هر چیرته دوی ژوند درلوده او په ستونزو باندې نو زه هم دا خوځنه مېرمن نه وم ځکه چې ما کوچنیان درلودل ما مجبورم د هغوی د امنیت لپاره د هغوی د ژوند د ښه کېدلو دپاره خپل ګران هېواد پرېږدم. خو په ډېر وختونو کې زه په اړیکو کې وم سره، داسې نه وم چې ما اړیکه نه درلودلې یا تللې نه وم. خو په دغه دوه نیم کالو کې یا سکم درې کالو کې دغه ټولې اړیکې د هېواد سره په داخل کې دومره نه لرم لکه په بهر کې چې د مېرمنو سره زما ارتباطات ډېر دي.
ډیر ښه، ستاسو تجربې او ستاسو لاسته راوړنې دا خو ما ټول وکتلو، خو چونکې هغه بیخي زیات و نو ما په دا نیم ساعت کې نسو کولای چې دا ټول لکه اوریدونکو ته په شروع کې ووایم. نو که په دې اړه تاسو موږ ته خپله ووایئ چې تاسو څنګه سیاست ته راغلی، او لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې هم یاد کړ چې تاسو په افغانستان کې د تیر دولت په نظام کې تاسو د بشري حقوقو د ښځو د چارو د وزارت مرستیال هم پاتې شوي، او بلکې د بشري حقوقو په برخه کې هم تاسو هڅې کړې دي. نو په دې اړه یو لنډ معلومات راکړئ نو اوریدونکو مستا سره په
ولنا زه سیاست د خوځ ژوند ایس انسان خو وغواړي یا نه غواړي، سیاست ته د ژوند د سیاست سره نښته دی او راخل شوی دی. زه د کوچنیوالي نه زه د خپل محترم نیا سره لویه شوې ما، چې زما نیا د یو روحاني کورنۍ زما نیا یو پوه مېرمن وه چې هغې زموږ په کلي کې خپل په شخصي پیسو باندې او په خپله درایي باندې یو مکتب جوړ کړی و او خزه ته د تعلیم په اړه. هغه زما همیشه به په فکر کې د کوچنیوالي نه و، لکه څنګه چې د زما په مورد کې بعضې کتابونه هم ترې په اړه لیکل شوي دي او ما بار بار دا راته ویلي دي. نو زه په هغه تعلیم یافته کورنۍ کې چې زما نیا د تعلیم او پرمختګ خزه ته د برابر حقوقو دپاره مبارزه کړې وه، زه په هغه کور کې لویه شوې یم. او نو بیا د هغې نه وروسته دا کوچنیوالی مې د خپل نیا سره چې تیرو همیشه به مې په فکر کې دا د ژوند مسایل، د ښځو مسایل، د برابر حقوق مسایل، یا یعنی زه تاسو ته که زه خپله قصه وکړم چې زمونږ یو مېرمن وه چې زمونږ په کور کې یعنی کار کوو، دا زمونږ د پلار کورنۍ یو من خلکو ما هیڅ اغه ته ما مور ویلې یو چاره ته ویلې وستا مور خدا نه ده معلوماته دا ستون زخکاری چې یو غریب خزه ته مور نه وېما. نو ما سره دا فکر وه مې شبه مې خواکو دی درلودم. نو بیا چې کله سیاست ته په دې راغلم چې درس او سبق مې چې د فاکولټی نه را خلاص شوم، نو دا ارس چې انقلابونه او دا جنگونه او قدرت هغه چې په افغانستان کې وشوې او دا خلک چې خکیلو چې حتی د یو بی بی سی تلویز ادارې د اوریدلو ته موږ ته اجازه نه درلودله، دا به ماته ډیر دردمند و. او هغه وخت زه کوچنی وم، نابالغه وم، دومره احساس مې خو درلودی چې زما په هیواد کې داسې یو حالت دی چې یو مطبوعاتو ته ازادي موږ نه شو اورېدلی. زه کوچنی وم چې کله دغه وم د ثور کودتا وشوه، نو زما نیا به همیشه دا د بی بی سي راډیو اورېدله، هغه یا پلار به مې اورېدله. موږ ته به ویلې چې نه دا د بی بی سي اورېدل دا د غربي راډیو د دا معنی ده. نو ما به فکر کاوه چې دغه ازادي دموکراسي چې څوک یو حکومت ځان ته وایي چې موږ دموکرات استو او دغه دموکراسي نه پلي، به مې ځان سره همیشه و. بیا زه راغله لما بشري حقوقو ته چې کله څانګه جوړه شوه په هرات کې، نو زه هلته کله چې هلته لاړلم زه د ټولو ولایتونو ته تللم، هغه سیمو ته زه لاړلم چې په هغه سیمو کې ښځه مېرمن تللې نه وه. زه په شینوار ولسوالۍ ته لاړلم چې هلته اولین ځل دی چې ښځې ځي او د ښځو د حقوقو په هکله خبرې کوي، چې ما سره یې تصویرونه شته دی. زه په پرتو سیمو کې لکه په روبات سنګي وې دغه سیمو ته به چې تللم، هلته به ما دا ستونزې او دا مشکلات به مې لیدل. بیا پس هغې نه دولت او دغه بشری حقوق او دوستان د ټول تصمیم نیو چې تا ته خزه وسنوت کته غواړي چې تراشه اصلي کې راشه د وزارت تراشه بینو دا کیسې زما ډېرې دي او د بیا عدالتۍ کیسې ما ډېره اورېدلې دي او دا مې په ذهن او په فکر کې وو نو ځکه زه د سیاست ډګر ته د داسې غیر عقلاني زه په یو رسمي ګوند کې نه وم مګر فکر او ذهن مې ټول سیاسي و او ژوند
کاکر صاحب په دې په نور نور هم رڼا اچو خو یو اوریدونکي لرو ګورو چې څوک دی او تاسو نه څه پوښتنه لري
سلامونه ستړې مشه پلوشه تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او زمونږ ډېر قدرمنه ملمانه هم پلوشه دا دوا سره پلوشه
وعلیکم السلام بابر افتخار تاسو ته هم ستړې مشه وایو په خبرونه کې ډیره مننه چې برخه مو اخیستې ده نو تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ
مننه پلوشه خوشاله اوسېږي راځه پوښتنه ته درې پوښتنه راځنه وکم شهر پلوشه خور نه کوم به ده چې لکه څنګه تر کې هم ویل چې دوه افغانستان کې کوم انجن دي هغه د پرکار کوي خو سی پر یخې دی ولې پر خو د آیا الهتونه سدي شاته پلوشه خو مات کو ګوري ډیر څه مخ کې کار هم کړی دی تاسو وستا یو سدي الهتونه وی نو څه په دلار کې خندونه وی چې پلوشه نه وختل چې یاره دا کار پر خوښ دل شو هغه خندونه په علت سره دا د افغانستان کې خلک کاری پر خو بل ته پوس بلاز نو کوم چې پښتنه انجنونه وی چې پښتنه وی په بهر هواد کې ژوند کوي نو د خلک د پښتنو یو انجن چې وی دلته کې ژوند تیروي په کوم نظر ورته ګوري دا خلک چې وای چې پښتنه راغلی دا دلته کې ژوند کوي د پاکستان راغلی دا بل ته پوس دا چې کوم ګورو په پاکستان کې هم اکثر داسې سیمې دي چې انجنونو الته کې نشي کولای تعلیم تر اساسي ولري الته کې لاړ شي مطلب مې دا دی چې قبایلي سیمې چې کومې دي الته کې هم انجنونو غواړي چې د پلوشه په شان راشي خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي کوشاته الهتونه کې دي شي سیر د پرسه پلانینګ شته دي پرتونکو کې پلوشه سوای پلوشه سره
بالکل تاسو ډیر ښه پښتنه وکړئ نو کاکر صاحب به دا پښتنه باندې تاسو ته ځوابونه درکړي ډیر مننه او رازو تاسو پښتنه ته کاکر صاحب تاسو به د دې پښتنه اوریدلې وي او که دوی ته ځواب ورکړي ډیر مننه به
او اول دا چې سوال دلته راغلی ملک څنګه چې ستونزه په ټوله ته معلومه ده کومه کار زمينه چې ماته هلته مساعده و متاسفانه چې اوس ماته مساعده نه ده او دا یو لوی ستونزه ده او هم جن ستونزه ده ماته ځکه چې په یو حساب زه باید داسې واضح تاسو ته ووایم په یو حساب پښتون حاکمیت کوي او زموږ نوم بد دی چې دا د پښتنو نه دي او بیا زه یو پښتنه هغه هیواد کې اجازه د تعلیم نه لرم دا هټه ستونزه ده ماته دوم د زه چې ولې بهر راغلی ما دلیل ماته ستمخ کې ویل چې د امنیت ستونزه ده دوم پښتنه بل پښتنه دا و چې په سیمه کې چې وسم سبق ته جون نسی ترې ته دا د ستونزه دا ده چې زمونږ اصلي نه اسلامي قوانین یا قانونونه پلي شوي دي او نه هم زمونږ هغه سنتونه هغه رواجونه چې زمونږ د فرهنګ نه لري دي په تعصب سره هیڅ یو بل قوم بیا هغه پلي نه کي مګر په پښتنو سیمه کې پلي کېږي دغه بد رواجونه دي په دې چې که زما د نجونو مخ چا چېرته ولیدو هغه ګناه ده که زما د میرمن نوم چا په مجلس کې واغوستو ما دا خبرې او دا مبارزې ډېرې لیدلې دي په یو مجلس کې چې د یو نارینه پښتون خپل د میرمن نوم نه اخلي مګر په دې نه پوهېږي چې زمونږ په اسلام کې صدر د اسلام کې بي بي خدیجه څوک وه بي بي عائشه څوک وه ولې د دې نوم اخیستل کېدو همیشه تر اوسه په لیکلو کتابونه کې دي ما لیدلې چې په فیسبوک کې چې تر څو یې مور ژوندی وي نوم بیا نه اخلي چې کله یې مور مړه شوه بیا هغه په فیسبوک پاڼه کې لیکي چې مور مې دا وه او تصویر سره یې اچوي دا زمونږ د اناناتو د بدبخت انا داسې مې دي او یو دلیل یوازې دا نه دی چې زمونږ وروسته پاتې دی چې زمونږ نارینه ورونو د درس او د سبق او د تعلیم نه وروسته پاتې دی دوم دلیل دا دی چې دا وروسته پاتې کړلې شوې دي په تاسو سره هغه ته د زمينه نه د مصايبه کړي د نړیواله ټولنه په دې فشار راوړي لکه څنګه چې زمونږ په کوزه پښتون پاکه تاسو وګورئ زمونږ د اخباته قطن د سیمه ته سرحد ورته نه وي ما ځکه چې ماته د سرحد معنا نه لري
زمونږ د
می پښتانه تاسو یادو دا خو سیمه پښتانه زمونږ د تعلیم نه محروم شوی دي تاسو د هټک نه غاړه ته وګورئ او دې غاړه ته وګورئ چې څومره ستونزې پکې موجود ده دې ته د زمينه نه د مسایده شوی که چېرې زمونږ پړونه یو ورسېته هغه به حرمتي دي پښتانه مګر چېرته زه د تعلیم نه وروسته پاتې شم هغه به حرمتي نه ښکاري دلته د نارینه ونډه ډیره مهمه ده کمنګه ته میاسته نارینه ولرو نو په څنګه کې مېرمن ته اجازه ورکول
کیږي کاکړ سیبی پښتني خو موږ سره ډیری دی او زه غواړم چې په دا ټول باندې رڼا واچو ځکه چې تاسو خو ماشاءالله کوایم چې تاسو ډیر خدمت کړی د وطن ته د خځو لپاره د تاسو بلکې یو مالیمه مو یا نو دا ماته اوس را یاد سو چې تاسو په خوندزي کې په افغانستان کې مالیمه هم پاتې سوی یا نو د هغه تجربه کې لګ وای راته چې هغه تاسو څنګه تجربه و او تاسو بیا له هغه نه بیا سیاست راغلی او د تاسو پسې شا پسې څوک ولاړو چې تاسو تر دې ځای ورسیدئ لکه تاسو پلار او مور
ډېره خپختنه ده ډېره خپختنه ده زه چې کله د پانتون نه خلاص شوم ما واده وکړو او به د خپل د ژوند ملګری سره مې زه څنګه ورته نه میړه ورته وایم او نه د هغه زما د ژوند ملګری زه د هغې سره زما قوي د ژوند سره غیر زما د مور او پلار نه زما د ژوند ملګری و چې هغې زه ډېره حمایت کولم او هغې زه ډېر سپورت کولم چې زه سیاست ته راشم او د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه او زه معلمه وم ما معلمي شروع کړله ما ډېر جرأت په معلمۍ کې نه درلود ځکه چې زه نه مې فارغ اومه دی یو څوک چې د دریشتیا سالیرشتو کالو یا پنځه دغه حدود کې به مثلا و او ما معلمي شروع کړه دلته زه هلته هم عامره د ډیپارټمنټ شوم په ننګرهار کې د جنګونو د واژنه د کابل نه چلاړلو به د مکتب مدیره شوم به مست د هغه نه چې کله انجونو د لپاره مکتبونه وتړل شو اوله دوره د طالبانو و ما د یونسف سره په همکارۍ سره د انجونو خونزی کورنی خونزی پرانستل چې هغه کې د صحی تعلیمات د یعنی د پوشش لاندې ما هغه ته دا دنیوي درسونه او دنیوي درسونه دا ساينس او دا نور درسونه سره مې اړین سره مکاتب مې مکتبونه مې خونځي مې پرانستل او هغه سره به مې کومه کونه کول چې دا کومه کونه ما په بقره سره چادرې به مې په سر و او زما یو کوچنی زوی به را سره و چې مشرو د تک وکاله دا به مې را سره ممکن ترین هم کوچنی و د یو محرم په توګه ما وړو د نورو همکارانو سره بیا په کلي کې تللم بقره به مې په سر وه او په دولتي موټر کې نه تللم بیا مې مکاتبو ته کومک کو او د هغې نجونو د پاره
کاکر صاحب دې ته بیا هم راشو خو موږ سره یو بل اوریدونکو هم د اوریدونکو چون کې استاس نه پښتنې ډېری لري نو موږ سره اوریدونکو ډېر دي او هغه هم غواړي چې خپل پښتنې تاس نه وکي نو ورځو چې څوک دې موږ سره او څه پښتنې لري اوریدونکو که پښتنې ملنډ وو ای زکه چې موږ سره وخت هم کم دی او پښتنې ډېرې دي
السلام علیکم پلوشه صاحب
وعلیکم السلام
کاکر صاحب ته سلامونه
وعلیکم سلام گوهر علی دوران دی موږ سره گوهر تاسو خپل پښتنه وایې د ملمنی نه پښتنه لري
ملمنی څخه مده پښتنه چې زمونږ په باجوړ او به خصوصي چارمن کې چې کم ده خلک دی د تعلیم د جنو تعلیم ته ډیر یعنی شوق لري خو دلته صرف د پرایمری لیول پورې سکولونه شته او بیا د میډل او های لیول سکولونه نشته نو دلته خو وس ملمنین صداق پښتنه چې د دولت سومنه پړ دی ولس ولس غواړي چې مکتب ته جوړی لاړ شي او دلته مکتبونه نشته
خا ډیر مننه بس تاسو پښتن ته به جواب درکې رازو ککړ صاحب ک تاسو د دې پښتن ته جواب ورکې دا ورته
او ستونزه زمونږ په لار او بار پښتنو کې او ستونزه په خصوصا په پراتو سیمو کې دلته د ولس ملګرتیا ته ضرورت دی، نه د دولت ملګرتیا ته. که چېرته ولس او زموږ خلک وغواړي چې انجونو دپاره مکتب جوړ کړي، نو هغوی کولی شي چې مکتب جوړ کړي. په تاسف سره چې دلته دغه د افراطیت مسله ډېره اوږده مسله ده، او کله چې دغه افراطي مفکورې رامنځته شوې، نو زموږ هغه ښه دودونه هم د تاثیر لاندې راوستل. او په دې کې د ښځو دپاره اولنۍ ستونزه، ما ته هم دا سوال دی چې اولنۍ ستونزه چې راپېښېږي د په یوه ټولنه کې که جنګ راپېښېږي، ولې مېرمنو دپاره ضرر رسېږي؟ ولې دوی ته اسیب رسېږي؟ ولې تعصب رسېږي؟ ولې د دوی د تعلیم مخه نیول کېږي؟ دا غټه ستونزه پرته ده. په دې چې په هغه سیمو کې دوی ته هغه افراطي کسان چې یا روزل کېږي یا تربیه کېږي، د دوی د تاثیر لاندې تللي دي. زموږ نوی نسل د تاریخ نه، زموږ د دودونو نه خبر نه دی. دغه موږ کله ویو چې نوی نسل به پرمختګ کړي، خو په تاسف
بالکل بالکل کاکر صاحب، په افغانستان کې د ښځو لپاره هم ډیر کارونه وکړه او لاړ یا په نور سیمو کې هغه سیمه چې د ښځو لپاره یعنی دومره اغه نه دي کنه، لکه د افغانستان په شرایطو کې، او تاسو په هغه حالات کې ښځو ته ډیر خدمت کول، نو تاسو هلته د کوم داسې مهم ستونزو سره مخ وئ؟
ستونزې خو ډېرې وي، خو زه به یوه ستونزه تاسو ته ویم. یو وخت ما په هرات کې کار کاوه، ما خو تاسو ته ویلي چې زه تقریبا په څلور دېرش ولایتونو کې د افغانستان ما کار کړی دی او زه تللی یم. که کار مې مرکزي سیمه کې و، ځکه زه زون مسؤوله وم، د شرقي زون یا غربي زون کې مسؤلیت مې درلود، دی په پرتو سیمه کې تللم. خو یوه ډېره غټه ستونزه چې ما په هرات ولایت کې ولیدله، همداسې بیا تاسو ته ننګرهار هم یادوم، مقایسه په شوق به تاسو ته یاد کړم، هغه دا وه چې د دې اواز نه اورېدل کېدو، او د سیمې صلاحیت هغه موږ چې ورته ویو چې جنگ سالاران یا ټوپک سالاران یا هغه چا چې محلي قدرتونه لرل د هغوی په لاسو. زما یوه قصه په یاد ده چې یوه مېرمنې تقریبا شپاړس کاله د واده نه چې څلوېښت ورځې نه وې وه، ژوند ملګری ایران ته تللی و، ایران ته تللی و، بیا د هغه په بیا وروسته قضیه معلومه شوه، د دې مړی ژوندی و. کله چې مړی ژوندی ورته ورک شو، د ښځه بل چا سره د دې په مشوره باندې د خپل د میړه د کور نه د بل چا د خپل وعده وکړو، هغې نه ماشوم پیدا شو. کله چې ماشوم پیدا شو، اتلس کاله وروسته یا شپاړس کاله وروسته، چې دا ډېره کوټنۍ جنۍ وه چې واده یې کړی و، میړه یې راځي د بند نه خلاصېږي. ایران کې موادو کې نیول شوی و، هغه چې د بند نه خلاصېږي محلي قومندانان پېژني، دا وعده کړې ښځې پسې راځي چې ته زما مېرمنې، تاسو فکر کوئ زما مېرمنې، کله چې دا مېرمن د خپل د کوره وځي، راشي، وایي چې زه نه غواړم قضیه ما ته راغله، مونږ دغه ټول محلي قضیه او د ټول بشري حقوقو کمیسون او مونږ د دولت سره خبرې وکړلې، دا جنۍ ما خپل ولیدله چې هم ښکلې وه، هم ځوانه وه، هم ماشومې شوې وه، هم واده یې کړی و، او دای د کوره ایستله. کله چې د کوره ایستله، وای تاسو لږ صبر وکئ، لږ صبر وکړو، په دې ورته د دروازې شاته ودرېدل، پوه شو چې اوس مې په زوره وباسي، او دا سړی کمزورې او د دې د ژوند ملګری دی، ځان ته اور واچو او ځان یې وسوسه. داسې په سلهاو قضیې داسې شوې دي چې ناغوختي د بدو په بدل کې انجونې ورکول کېږي، د پښتنه ته نه کېږي، د پیسو په بدل کې ورکول کېږي. دغه ستونزې وي، وهل ټکول د عادي خبره وه. فکر کوي چې دغه وهل ټکول د ښځې د نارینه دنده ده، او داسې احساس دی هېڅکله دغه میړه په میړانه ونه پیژاندو چې هغه نو می دی.
بالکل بالکل کاکر سه به یو بل پښتنه چې تاسو اوس له هوا د بهاري لکه څنګه چې تاسو ویل چې تاسو اوس مال په ناروی کې ژوند کوی، نو څنګه تاسو اوس هم هلته د ښځو د حقونو په برخه کې فعال یاست؟ که اوس تاسو په دې برخه کې کوم هڅې نه کوئ، لا فعال نه یا په دې اړه هم کاوریدونکو ته ووایا نو دا به
ولنه. زه اوس هم په ناروی کې منګه یو د ښځو یو چتر جوړ کړی دی د افغان وومن کوارډینیشن امبریلا. او دا منګه د ښځو د حقوقو لپاره کوم فعالیتونه چې لرو د ښځو هم په افغانستان کې او هم په هر د افغانستان نه منګه د ټولو نړیوالو سره مونو او کانفرنسونه کې ګډون کوم. اول ته د افغان د ښځو د میرمنو حق پورته کوم او نړیوالو ته مې په بارها ځل ویل دي چې څنګه چې افراطیت ته تر کړه په افغانستان کې هم د ستاسو نه هیله لرو چې دا لمن زمنګ د سیمه نه راټوله کوي او دلته موږ بشري کومکونه هم کو او موږ د سیاسي وده اقتصادي وده د لپاره د ښځو د پرمختګ لپاره هم موږ په لګامونه اخیستلي او تر اوسه پورې موږ او زه په مختلفو پروګرامونو سیمینارونو کې څه ناسته نه یم او
بهاره ما او نړیوال سره لکه اوس د مخته ډیره دی بیاړو زیاده چې تاسو اوس هم په دې بخش کې فعال یا او دوامدار دي تاسو هڅي. خو کاکړ صاحب موږ سره وخت یاري نه کوي، نو موږ بالکل په اخیری شیبو کې تاسو اخیری پیغام به خزه ته سوي، خصوصا هغه خزه ته لکه په افغانستان کې په اوسنی نظام کې دوی خپل غاګ تاسو څو وړاندیز ورته لري؟
زمونږ وړاندیز ټول سیمو ته دی، ټول پښتنو سیمو ته، ټول د افغانستان خوځو ته، ټول مې دا دی چې دا هیڅ غیر د رب د ذات نه هیڅ شی په خپل حالت د حالت چې راغلی دی نه پاتې کیږي. مونږ دلته چې فکر کوي چې موږ په دغه ګرمه او یخه وبونه او تودې او سړې هوا نه مستفید کیږو یا پرخمن یو، تاسو نه استئ. موږ دلته هم ستاسو د پاره یو لوی پښتوانه استو چې ستاسو حق یو اواز چې په خپل هیواد کې نه پورته کیږي، موږ ستاسو اواز یو او موږ ستاسو حق یو. دا زموږ دنده ده چې ستاسو د پاره بیا داسې زمينه مساعد شي چې ټول وګړي په خپل هیواد کې یو ځای راغون شو او یو ځای ژوند وکړو او په اتحاد او اتفاق سره خپل هیواد ته بیرته راسان شو. موږ امید دي لرو چې دا زمينه موږ مساعد کو او د نړیوالو نماینده هیله لرو او همدا حال زله کوو.
اکر سبي ډیره زیاته مننه، تاسو خپل خبري وکړي او خپل پیغامونه مو ورکړو. موږ غواړو چې نورم تاسو سره خبرې وکړو. تاسو سره خبرې ډیر خون کوي خو وخت یاري نه کوي، لکه څنګه چې مې مخکې مویلې موږ سره ټایم ډیر کم ده. پر راتلونکو خبرونه کې امید چې بیا هم تاسو سره خبرې وکړو په دې اړه باندې. نو د نن د راتلو په دې خبرونه کې چې موږ سره ګډون وکړو، زه تاسو نه ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
تاسو نه هم مننه کوم. کور مو ودان چې وخت مو راکړئ. همیشه زه ستاسو په خدمت کې یم. ولنه
ډیره زیاته مننه. اوریدونکو دا وا د نن ورځې سروې اونیزه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. په راتلونکو خبرونه کې چې بیا هم زما همکار ملیحه میرزاده به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي. تاسو ته خو وخت نه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.
من دا چی پودی دند یار تو با ماتیگی او من دا چی پودی دند یار تو با ماتیگی اے کلو بوتا پکا تو دا چارو جماتیگی اے کلو بوتا پکا تو دا چارو جماتیگی او ممن دا چه پا دیدن دا یار توبا ماتیگی ماتیگی
روانی گم مگر بیا میرا تو